د هوتک په خبره په دغه لوبو کې په افغانستان سربیره ایران، هنګ کانګ، کویت او قطر ګډون کړی دی. افغانستان د کرکټ 14 کلنه لوبډله د افغانستان د کرکټ د 14 کلنو ملي ټیم تیر ځل د دغو سیالیو اتل پاتې شوی او دا ځل د خپلې اتلولۍ د دفاع په خاطر په دغه لوبو کې برخه لري. د وشو فدراسیون چارواکي وایي د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ سبا پای ته رسیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس خوانی امیری ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې 44 لوبغاړي په مبارزې او 40 لوبغاړي هم د فورم په برخه کې انتخاب شوي دي. د ښاغلي امیری په خبره په دغه سیالیو کې د 40 ولایتونو 162 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې په بیلابیلو وزنونو کې یو بل سره لوبې وکړي. د بلې خوا د افغانستان د پوهنتونونو د والیبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف د والیبال پراختیا او همدارس د پوهنتونونو ترمنځ د تکړه ټیمونو پیژندل او په بهرنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د دغو ټیمونو برخه اخیستل دي. د ښاغلي پوپلزی په خبره د پوهنتونونو په دغو لوبو کې د کابل پوهنتون، پولیتکنیک پوهنتون، تعلیم تربیه، دعوت، کاردان او د افغانستان امریکایي پوهنتون لوبغاړو برخه اخیستې. د پوپلزی په خبره دغه لوبې به د شنبه په ورځ د پای لوبې په ترسره کولو سره پای ته ورسیږي.
ایران او پاکستان په ورستیو کې د غړي پلو په دواړو خواو کې د حمله پر سر ناندريو ته مخه کړې. دواړه لوري یو بل ملامتوي چې په خپل خوا کې د وسلوالو پر فعالیتونو سترګې پټوي. دواړه غونډوي هوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې به د دواړو لورو په راتلونکو اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ د مسلې ته د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه خبريال ابوبکر صدیق کتنه کړې چې مهم ټکی نورياس نوري وړاندې کړي.
د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ نن تر بل هر وخت زیات شوی. دواړو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو رسمي اعتراضونو لړۍ پیل کړې ده او د ګډې 900 کیلومترۍ پولې په اوږدو کې د حملو مسؤلیت پر یو بل اچوي. د تېر شنبه په ورځ ایران په تهران کې د پاکستان سفیر هزار کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د ایران جنوب لویدیز د سیستان بلوچستان ولایت د ترستان او یاغي وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. د ولایت د پاکستان له جنوب لویدیز بلوچستان ایالت سره ګډه پوله لري. په همدې ورځ پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته وویل چې دوی د هغې حملې په وړاندې کلک اعتراض څرګندوي چې په وینا یې ایراني سرحدي ځواکونو د پولې دې غاړې ته کړې وه او په عملیاتو کې د پاکستان یو امنیتي چارواکی وژل شوی و. په دې پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان په کچ سیمه کې رامنځته شوې، د دواړو هیوادونو چارواکو او رسنیو د لږ تر لږه دو ایراني سرحدي ساتونکو د وژل کېدو خبره هم کړې وه. تر دې پیښې څو ورځې مخکې د ایران د سیستان بلوچستان په ساروان سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې په برید او بم چاودنه کې لږ تر لږه 5 سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. د دغو پیښو یوه ورځ وروسته د ایران د پولیسو د دریو لوړ پوړو چارواکو په ګډون اووه تنه د سیستان بلوچستان مرکز زاهدان ته نږدې د هغې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول چې د وروستیو حملو د څېړلو په هدف سیمې ته تلل. تهران وویل چې دا یوه تصادفي پیښه وه، خو سیستان بلوچستان له 2015 میلادي کال راهیسې د بم چاودنو او انتحاري حملو په ګډون د وسلوالو حملو صحنه ده چې په سلګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په کوټه کې آزاد خبریال شهزاده ذوالفقار ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د پولې په اوږدو کې د تروریستي حملو او قاچاق د مخنیوي لپاره هغه میکانیزم چې یو کال مخکې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د وایي د پاکستان دننه د ایران حمله یو خبرداري ده. تهران لدی اندېښنه لري چې په بلوچستان کې د نوي وسلوالو ډلو حضور او د فعالیتونو دوام یې د دې هیواد ګټې له خطر سره مخامخ کوي او هغه خپل امنیت یو دوامدار ګواښ ګڼي. ذوالفقار وایي لکلونو رئیس د تهران شیعه رژیم د سنی بلوچستان وسلوالو په اړه چې د سیستان بلوچستان ایالت په یو شمیر سیمو کې د ترسره شو حملو او بم چاودنو مسؤلیت اخیستی شکایت کړی دی. ذوالفقار وایي ورسله هغه چې ایران په 2010 میلادي کال کې د بلوچ بلتون پالو مشر عبدالمالک ریګي اعدام کړ، په خوانی جندالله ډله په دریو برخو ویشل شوې ده.
اوس یو څه وخت دی نو په دوه درې سو کې تقسیم سولا، هغه کې یو جیشل نصر دی، جیشل عدل دی او یو جندالله زور دغه پاتې شوی دی. نو یو برخه چې دی دغه جندالله چې دی هغه او جیشل عدل دا دوه برخه چې دی د لوکل خلک سره یو نوې ګروپ یې جوړ کړی دی لشکر خراسان. نو هغه چې دی لوکل پولیټکس باندې دغه کې ځان حاوی کوي.
ذوالفقار وایي لشکر خراسان د نورو ذکري اسلامي فرقې له پیروانو او هندوانو غوښتي چې اسلام ته واوړي کنه او به وژل شي. دا څه ښکاري چې دغه ډلې لکه سونی افراطي ډلو چې په سوریا او عراق کې ستونزې راولاړې کړي، ایران هم له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو لوړ پوړي قومندان عبدالله عراقی د تېرې شنبې په ورځ د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې تهران شواهد لري چې وسلوال د پاکستان له خاورې پر سیستان بلوچستان حمله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د ایران ستر جنرال حسین سلامی اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونه ممکن بلوچستان ته ننوځي چې ایران ته د ترورستانو د داخلېدو مخه ونیسي. د ایراني چارواکو دغه څرګندونو په وړاندې د پاکستان لوړ پوړو پوځي چارواکو هم سخت عکس العمل ښکاره کړ. په کوټه کې د بلوچستان د سرحدي ملیشو د ځواکونو ویان خان واسي ایران پولې ته نږدې په یوه حمله کې دغه ملیشي د یو غړي پر وژنې تورن کړ. په همدې ورځ د پاکستان د سرحدي ځواکونو مشر جنرال اعجاز شاهد خبرداری ورکړ چې ځواکونه به په راتلونکي کې له پولې دې غړې د ایراني ځواکونو یرغل او عملیاتو ته ځواب ووایي. په کوټه کې آزاد خبریال ذوالفقار وایي د ده په باور په سیمه کې فرقه ییز شخړې په منځني ختیځ کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د قدرت پر سر راپورته شوي پراخ کړکېچ سره تړاو لري. دی وایي په بلوچستان کې سنی افراطي ډلې په تېره بیا د هغې لویې لارې په اوږدو کې چې کوټه د ایران له پولې سره نښلوي سر راپورته کوي. د ده په باور که تهران او اسلام آباد خپل ترمنځ سرحدي ستونزې ژر حل نه کړي ناوړه عواقب به ولري او د هغو خلکو ژوند به چې په یوه قوم پورې تړلي او د پولو دواړو غاړو ته اوسي له خطرونو ډک وي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اردن پاچا وایي په ټولو هیوادونو کې تنلاري د معتدلو کسانو سره د جنگ په حالات کې دی او په اسلامي نړۍ کې هم د افراطیانو او معتدلو کسانو ترمنځ جنگ روان دی. پاچا عبدالله وایي دا یو اوږده جګړه ده چې کلونه وخت نیسي. سلطان محمد سرور د دې رپورت تفصیل دروري.
د اردن پادشا عبدالله وایي اسلامي نړۍ په کورنۍ جګړه کې راګیر ده چې توندلاري افراطیان د معتدلو کسانو په مقابل کې جنګیږي. د شرق اوسط ورځپاڼې رپورټ زیاتوي د اردن د شاهي دیوان اعلامیه د پادشا عبدالله له قوله وایي د نړۍ ټول هیوادونه د توندلارو او معتدلو کسانو ترمنځ د جګړې په حالت کې ده او نن ورځ په اسلامي نړۍ کې دننه کورنۍ جګړه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ عربو او مسلمانانو تر اوسه د دغه وضعیت خطر نه دی درک کړی. د اردن پاچا د دغه هیواد پارلمان یو شمیر غړو ته ویلي ټول باید پوه شي چې ستونزه د اعتدال او افراد ترمنځ ده او ټول باید د افراد یا اعتدال ترمنځ خپله لاره وټاکي او دریم احتمال پکې نشته. د اردن پاچا وایي د تروریزم ضد جګړه به یو یا دوه کاله نه وي بلکې څو کلونه به دوام وکړي او اوږده موده وخت به ونیسي. هغه وایي که چیرې پوځي جنگ کما موده وخت ونیسی خو امنی او مفکوروی جګړه ډیر وخت نیسی. اردن د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگیږي. اردن په سوریه کې په اسلامي ډلو باندې بمباری کې هم برخه اخیسته او وایي چې لویدیځو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې په اړه معلوماتو برابرولو کې اساسي ونډه لري. اردن شپږ لکو سوری کډوالو ته پناه ورکړي او خبرداري ورکوي چې د کډوالو بهیر امنیتي ستونزې رامنځته کوي. د اردن پاچا دغه څرګندونې په داسې مهال کوي چې په سوریه او عراق کې د ناکراریو او د اسلامي دولت ډلې خلاف په نړیوال ائتلاف کې د اردن شامل دو په دغه هیواد کې د افراطیت د پراخوالي ویره رامنځته کړي.